ستاسی نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسی او د افغانستان او روسیې ترمنځ د انرژي د سکتور په شمول د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انترفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ په دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلی چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له لسته وباسي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې کابلوف پرون جمعه وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لست څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروستۍ پریکړه اعلان شي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم نن به د افغانستان په 15 ولایتونو کې باران ووري او د هیواد په سندیزو حوزو کې به د اوبو سطح لوړه شي. دغه وزارت پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي بارانونو اورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې اټکل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې مخابراتي شبکې ژر تر ژره بیرته فعال کړي او د سوله ییزو اعتراضونو حق ته درناوی وکړي. دغه سازمان ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې له غیر قانوني ځواکونو او میتودونو کار وانخلي. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی د پلویانو د اعتراضونو د مخنیوي په غبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د محدودیتونو لګول په غیر قانوني ډول له زوره کار اخیستل او د لاریون کوونکو نیول او ځپل د اندېښنې وړ دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل په لبنان کې د حضور خی چې هیواد به د حزب الله تر شا ولاړ وي. عراقچی خبرالانو ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. له بلې خوا د اسرائیل د پوځ یو ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د مځکنیو عملیاتو له پیل رئیس د حزب الله د وسله والې ډلې شاوخوا 2500 غړي وژل شوي دي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قمندانان شامل دي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو ترمنځ د شلو اوریز نړیوال جام نهم پړاو سیالیو په دوهمه ورځ پرون لومړۍ لوبه جنوبي افریقا له ویست انډیز او دوهمه لوبه نیوزیلند له هند څخه وګټله. ټاکل شوی نن استرالیا له سریلانکا او انګلستان له بنګلاديش سره لوبه وکړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د فار دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کېدلی شي؟
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوند دی. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن همدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر من اوریدونکو یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په اړه د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نشول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې و ډېره لوړ وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور بدلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بېوازله دي، دردېدلې دي، اقتصاد ډېر ضعیف دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونسي کولای چې خپل اهل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه ووزي، زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې دې منپی دي. په نشي توکه اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښینی، په کاچاکی لار باندې نور هیوادو ته زی، ځان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانان ته باید چانس ورکول شي، د پرځای چې تهدید سي باید تشویق سي. په بیلابیلې ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د دې ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګړې وړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړې، یا خو بیدند دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندې کیږي چې دوی خپله مجبور شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خراب ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځوان انرژي ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي، متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې ورتیاوي لري. شخصن زی پیژنم چې مطلب داسې ورتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپل لکردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډیر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو کچیر دوی په وظیفې کې نیسي، نو هغه ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي، داسې پیسې ورته وي، یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړي.
پاولس جرګه کې د خلکو په خانه استاد شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی وای چې ځوانان دې نه نهیلي کیږي په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي کدا سی و نه کړي لدې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کیږي
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کیږي نه نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې د خپل نسل بقا لپاره د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډیره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته، دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته داسې خبرې کوئ، موږ په هېواد کې دننه نوڅ کولی، که لږ له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیاوو کې په دوو کې نشرېږي، خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه چې یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
پورته کړی. توایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی، او دا چې زه د افغانستان نه بند یم، زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبې خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم. افغانستان نه باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو
چې هغه هم په عادلانه ډول باندې ویش وسي، د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبي لرم. دین رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولې.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی. تاسو مړاوي کېږم، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهدافو لپاره او خپل حق لپاره باید وځلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندې. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ. ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپله دوی هم باید ناهیلې نه اوسي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طالب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې پوه شوي دي چې څه بد دي څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول شوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دي ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دی، موږ کمی خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل شوي دي چې بس دغه د یو ګوله ډوډۍ درته رسېږي، امنیت هم دی یو دا دی وها دی، او بس کښېنې نور هېڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبیک ووایي او د دوی سره کار کې کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانان وغواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانان وغواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کړي، دی باید تیر تاریخ مطالعه کړي، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فیلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کمه لاره چې موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغسې یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اورېدل کېږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته هڅولي چې یو ډول ګوښه واوسي، دا به څومره په تاوان واوسي؟ وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو یې وینو. که ځوانان هم حرکت ونه کړي، کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای، زه څه وکم، دا حالات څومره بدېدلی سي؟
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې، دغه خطسیر باندې چې موږ اوس روان یې، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی ولاړ شي د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای سي، او هغه د نورو سره یو ځای سي، او بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني او سره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نه سي ویلی یا څه نه سي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی سي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل سولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، زموږ په هیواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي، خو که دغسې لاست تر ځینې ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړي چې شړې سي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره کتر اولارېږه مثلا پر دې باندې، ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام دی چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ گزارونه کې او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخیژې او د هغه اهداف خراب زما په فکر سره په یو سولیز ډول په یو ډېر مینناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولی شي چې کښېني یو د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي د خوشنت لاره اوس خو فیل عالم زما په فکر سره خوشنت د حل لاره نه ده چې خدای نخواسته سړی راولاړ شي یا تشنج امیز مظاهري وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکولو کې نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده دوی کولی شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي ځینې ملګري سره راټول شي ځینې دوستان سره راټول شي ځوانان سره وهڅي یو بل سره کښېني مجلسونه وکړي سره کښېني او لاړ شي د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې د ولسوال په سطحه باندې ورسې سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره
که چیرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښېنني او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
اهمیت نوری او دا خبر د هر ولایت په سطح باندې وسی نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دوم نه ټینګي ځکه چې هغوی بیا په دې پوهیږي چې زموږ میجوریټي یا زموږ چې دی د ملا تیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د ټولنې ناراضي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهیږي چې دا وړی بیا نه شریکېږي دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي او که داسې ونه شي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهیږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کس خاورې نه شي شیندلی په اصلاح اوس خو موږ په داسې حالت کې چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي نو اوس خو موږ ژړلې نه دي اوس خو موږ فریاد نه دي کوي موږ خو اوس د دې حالاتو څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دي هر څه درغجي کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک لاړ شي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمري اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي پر هر سړک باندې به جنګونه وه په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه په تن پټ وه د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان په خاص ډول ځوانان دا چې څنګه دا څه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د کار زمينه نه ده مسایده سره نو کدی الته سره کښین یو د بس سره خبرې وکي لشت لږ هغه مسیر خو معلوم سي چې کیسه څه ده اوس خو موږ ژغ نه دي کړی اوس ځوانان هیڅ خوځېدې نه دي نه هیڅ خوځښ کړی دي متاسفانه
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې د واتس اپ د لارې د ټیک ټاک د لارې اته ماته خپل راځي زه خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو د ماته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راته ورشي موږ څنګه ولاړ شو دلته موږ زاره وچاودل چې نه څوک کار کوي نه کار شته او کور راپسې دي اولادونه راپسې دي ژوند راپسې دي دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بس پنه لري یا یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووځي او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمان د مسیجونو موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هیواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پسې دي کورنۍ هم پسې ده ځوان هم دي چا ته لاس هم نشي نیولی او هغه مثلا ځینې خو رقم دی بخي چې ژاړي وای وای دا زموږ ولې دا حالت داسې دی زه څه وکم ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده دلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دا پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپل شکنجه کېږم موږ داسې چې په وسه مونږ دغه نه څنګه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلومي نور دوستان تور معلومي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري توقعات موږ سره ځوانان ډېر لري نو کله چې موږ دغه حالت ته ګورو د جز خداسې معلومېږي چې زموږ زیات کم 80% ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپه دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې دغه هیواد او دغه نظام جنو والا خدای منسه ځکه چې دغه د ملا چیر چې کله زی پسې نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناس خبرې کوي چې موږ به سواده کسانو هم لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهیږي دا ټول لرو، سره له دې چې دوی دا ادا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پوهیږي. بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل، ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي؟
موږ خو متاسفانه یوه ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره ووایم، په ډېر تعصب سره ووایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا دغه په اصطلاح د دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي که نه. ما داسې کسان لیدلي دي په د خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال رازق ته بیا هم ترانې ویلې که نه، او داسې کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي. نو دا د دې څخه موږ ته دا داسې رامعلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده. کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر هماغه خوا باندې ږي، نو هغه خود داسې هغه په اصطلاح دوست و دښمن دي نه معلومیږي چې کوم یې دوست دی کوم یې دښمن دی.
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ یې نه اورېدل کیږي، تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي، بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي؟ په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه، د کلو په سطحه، د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره جکشینی مجالس چې وکړي، خبرې چې وکړي، بیا چې ورسي د حاکمي ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنی نظام د دې چارواکو سره جکشینی خبرې وکړي، پر ځینو مسایلو جوړ سره وغږېږي. په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي، نه څوک وژني. یو سلامیزې خبرې، یو دغه چې یو پیغام په ټوله هېواد کې خپور شي چې ځوانان هم داسې په حرکت کې دي، او ځوانان هم غواړي چې په دغو دغو برخو کې بدلونونه راولي، او چارواکو ته په کار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک ووایي، د دوی سره کار وکړي، او د دوی سره اوژه پر اوژه ودرېږي. نو داسې به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هېواد د بحران څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
شاد سي، آباد سي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کندهار دې کله اسمان دې ممن ماته پنځه دې کفروان دې وطن تک تک اوس بختي او افغان دي دغه خاورې هزارات تر کومن ماله کتا تک تک اوس بختي او افغان دي دغه خاورې هزارات تر کومن ماله چې فکرونه دنه په پالې پته فکرونا دنی ماں پالی پلسر کے اختیار دتر ٹولو خوشن ماں دے کندہ ہاتھی کل اخوان دی محمد ماں دے کپن شیر دی کپر وان دی وطن ماں دے کہے راتو بدخشان دی وطن ماں دے کہے راتو بدخشان دی وطن ماں